آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده او د 1340 نوې مریض کال د جدي ومه ده چې د 2015 میلادي کال د ډسمبر د 18 نیټې سره برابرېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی:
افغانستان او پاکستان موافقه کړې ده چې د ترګرو سره به په ګډه سخت چلند وکړي. د عراق پوځ وایي د رمادي خارې د اسلامي دولت د ډلې نه بیرته نیولی دی، او د ایران ولسمشر په مسلمانانو غږ کړی دی چې د مسلمانانو په حق له دی د نړۍ منفي فکر بدل کړي.
په واشنگتن کې د ماخوستن 8 بجې دي او په کابل کې د سهار 6 بجې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې د مرکزي افریقا په جمهوریت کې د جمهوري ریاست د مقام د ګټلو لپاره انتخاباتي مبارزې پیل شوې. د سوریې د رژیم د مخالفو وسلوالو د یوې مهمې ډلې جیش الاسلام د مشر زهران علوش له وژلو وروسته د یرموک له کمپ نه د وسلوالو جنګیالو او د هغوی د کورنۍ د غړو د راویستلو کار ځنډول شوی، او د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د حکومت د طرفدارو وسلوالو او داعش ترمنځ خونړۍ جګړې شوې دي. لومړی له نظرانې یوسف زینا خبرونه واورئ.
السلام علیکم. جمهور رئیس غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د پوځ د لوی درستی سره په امنیتی مسایلو، د ټیرریزم خلاف په مبارزه او د سولې په پروسه خبرې کړې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې پرون یک شنبه د ارګ نه خبره شوې ده، ویل شوې دي چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې د طالبانو له هغه ډلو سره به د سولې او خبرو بهیر ته چې مذاکرې او پخلوین ته تیار دي ادامه ورکړي، او هغه ډلې چې د ترهګریزو فعالیتونو او تاوتریخوالي ته ادامه ورکوي د هغوی سره به د هغه چوکاټ له مخې چلند وشي چې دواړه لورې پرې توافق وکړي. خبر پاڼه دا هم وایي چې دواړو اړخونو په دې هم موافقه وکړه چې سولې ته د رسیدو لپاره به د موجودو څلور اړخیز چوکاټ له مخې د ګډو مسؤلیتونو په ترسره کولو د افغانستان د حکومت سره په رهبرۍ د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. د پاکستان پوځ هم یو خبر پاڼه خبره کړې ده چې پکې راغلي دي چې د دواړو اړخونو په دې موافقه کړې ده چې د سولې د پروسې د پیلېدو لپاره به د هغه څلور اړخیز چوکاټ په اساس کار کوي چې مخکې ورباندې موافقه شوې ده. د عراق پوځ وایي چې دوی د رمادې د ښار په مرکزي برخه کې حکومتي ودانۍ نیولې. دوی وایي چې انجینران او کارپوهان د اسلامي دولت د ډلې د پاتې شوو چاودېدونکو موادو نه دغه ساحه پاکوي. تقریبا یو اونۍ کیږي چې د عراق پوځ د رمادې د ښار د نیولو لپاره عملیات پیل کړي وو. پرون د عراق د پوځ ویاند وویل چې د هغه ماینونو او بمونو د خنثی کولو لپاره چې په لارو او کوڅو کې ځای په ځای شوي دي پوځ د هوایي بریدونو نه کار اخیستی دی. د سوریې د رژیم د مخالفینو د یوې مهمې وسلوالې ډلې جیش الاسلام د مشر زهران علوش د وژل کېدو وروسته هغه پلان وځنډولی شو چې په زرګونو جنګیالو د راویستلو دپاره په پام کې نیول شوی و. دغه خلک دا وخت د دمش سره نږدې د یرموک په کیمپ کې پاتې دي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د ټلویژن او د ډیلی بیس ډاٹ نیټ د رپورټ تفصیل به سید سلیمان شاه تاسو ته واوروي.
ټاکل شوی وه چې په زرګونو جهادي جنګیالي او د هغوی د کورنۍ وغړي د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د څارونکو تر نظارت او څارنې لاندې د یو محلي اوربند له مخې د سوریې د پایتخت سره څیرمه پروت د یرموک له کمپ نه خوندي سیمو ته په امن کې وځي. خو وروسته له هغې چې د جمعې په ورځ د جیش الاسلام رهبر زهران علوش په یوې هوایي بمبارۍ کې د خپلو څو نورو مهمو قمندانانو سره یوځای د دمشق نه د باندې د غوطې په سیمه کې وژل شو، دغه پلان وځنډول شو. توقع کېده چې 3000 وسلوال جنګیالي د دمشق په جنوب کې واقع د فلسطین د مهاجرو له کمپ نه به په سرویسونو کې ووځي او هغو سیمو ته به ولاړ شي چې د مخالفانو په کنټرول کې دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه چې سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس په نوم یادیږي او مرکز یې په لندن کې دی، وایي چې د زهران علوش د وژلو نه څو ساعته وروسته د قلابند شو جنګیالو د وسلو پروګرام په وروستۍ شېبه کې وځنډول شو.
خبرونو ته ادامه ورکو. د ایران جمهور رئیس د یکشنبې په ورځ په وینا کې ویلي دي چې د مسلمانانو په حق له د نړۍ فکر بدلول په خپله د مسلمانانو کار دی. هغه په تهران کې د مسلمانانو د یووالي په نړیوال کانفرنس کې وویل چې مسلمانانو ته پکار ده چې د اسلام په حق له چې په انټرنیټ او نړۍ کې کوم منفي فکر خپور شوی دی د هغې فکر بدلولو لپاره کوشش وکړي. هغه په مسلمانانو باندې په دې وجه سخت انتقاد کړی دی چې په سوریه، عراق او یمن کې کوم تشدد او ظلم روان دی په هغې باندې خاموش دي. د ایران جمهور رئیس په عربستان باندې په دې وجه انتقاد کړی دی چې په سوریه کې د حکومت د مخالفینو ملاتړ کوي او په یمن کې د حوثی یاغیانو په خلاف هوایی بریدونه کوي. اروپای اتحادیې د اسرائیل په هغه قانون سخت اعتراض کړی دی چې وایي په دغه هیواد کې کارکوونکي غیر دولتي موسسې به دا په ډاګه کوي چې څوک ورسره مالی مرسته او څومره کوي. په اسرائیل کې زیاتره غیر دولتي موسسې د دغه هیواد په صدر اعظم بنجامین نتنیاهو باندې د فلسطین د مسلمانانو سره د هغه په چلند او د هغوی په سیمو کې د اسرائیلو په آبادیو جوړولو باندې نیوکې کوي. د بشري حقوقو ډلې وایي چې اسرائیل چې کوم اقدامات کوي هغه به دغه هیواد بدنامه کړي. په امریکا کې طوفان د ټیکساس د ایالت د ډالس سیمه ځپلې ده او د مړو کسانو شمیر یوولسو تنو ته رسیدلی دی. دغه یوولس کسان یا خو په طوفان کې او یا هم د طوفان له کبله په ټرافیکي پیښو کې مړه شوي دي. د ټیکساس د ډالس سیمه طوفان د شپې ناوخته وځپله. طوفان د ځینې ودانیو چتونه راغورځولي دي او موټرونه یې په بل مخ اړولي دي. او د امریکا د شیکاګو په ښار کې پولیسو دوه کسان ویشتلي او وژلي دي. په وژل شو کې یو 19 کلن ځوان او بل 55 کلنه ښځه وه چې 15 ماشومان دي. دواړه ویشتل شوي کسان امریکایي الاصله، افریقایان یا تور پوستي دي. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د یک شنبه په ورځ د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د جمهوری اسد د مقام لپاره انتخاباتي مبارزه د هغه هیواد په شمال کې په هغه سیمه کې وشوه چې د یاغیانو په کنټرول کې ده. خبریالې کاترینا هوش په دې باره کې د مرکزی افریقا له پایتخت بانګینا دا رپورټ را لېږلې ده.
د یاغیانو د مستقل دولت ادا زیات وخت دوام نه کړ. په داسې حال کې چې په بنګي کې انتقالي حکومت او ملګرو ملتونو دغه غلط جمهوریت په کلکه وغند. څو ورځې وروسته د جمهوري ریاست د مقام لپاره کاندید کریم میکا اسوا د هیواد په لرې پراته شمال کې ولایتي مرکز بیراوته ورسې چې هلته د سلیکا پخوانی یاغیان لا تر اوسه قوي مرکز لري. د جمهوري ریاست د مقام لپاره کاندید ته د لارې په اوږدو کې د دو پلویانو د ملګرو ملتونو سوله ساتونکو هرکلی ووایه. د خپل دغه سفر د ډیموکراسۍ لپاره بریا یاد
کړ. En intimidant la population de faire partir de l'édapo
de wale fratano koshish ka uch khalak wo werawi re war niki lekin hatta de koshish ka uch hewat pa do bar kho wishi aw khalko turistan ta ijaza war nakra che de dui mkhawuni si mang che was winu hagada de che khalak de re war kawlo prekra khade da د بنګي حکومت د کلونو په اوږدو کې په عمومي توګه بې راو هېر کړی و. هغه سړک چې له هوایي میدان نه هرګوټي ته ورځي په تیږو او کاریړ پوښل شوی دی. دغه هوایي میدان د تیر کال پورې نه و استعمال شوی تر څو چې د ملګرو ملتونو سوله ساتونکي پکې ځای په ځای شولو. ښوونځي د بې امنیتۍ په وجه په دوامداره توګه تړل شوي وو. روغتونونه یوازې په روان کال کې بیا پرانستل شول.
Oublié, l'État central nous a oubliés et finalement, dès qu'un rebelle
میکاسوا اوویل د بیراو خلک احساس کوي چې دولت هیر کړی دی. دا هغه څه دی چې یاغیانو ته یې اجازه ورکړه چې دغه ولایتي مرکز کنټرول کړي، او مخکې له دې نه چې په 2013 کال کې دوی په بنګي باندې مارش وکړي، بیکار ځوانان استخدام کړل د دې لپاره چې د یاغیانو د بیا کنټرول مخه نیول شوې وي. ښه ښوونځي او د یاغیانو لپاره د کار پیدا کېدل په مطلق ډول ضرور دي. دوامداره بې امنیتي او د وسلوالو ډلو حضور د نوي حکومت لپاره په مخ کې پرتې ستونزې دي چې په دې کې د تاوتریخوالي، غم خوړل، د عافیت او د ملیشو او یاغي ډلو بې وسلې کول شامل دي، او په هغو سیمو کنټرول پیدا کېدل دي چې وسلوالو ډلو په لاس کې دي. د مرکزی افریقا د جمهوریت خلکو د دسمبر د میاشتې په 13 نیټه په هغه ریفرنډم کې برخه واخیستله چې د نوي اساسي قانون په باره کې شوی و. اکثره رای ورکوونکو په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو ملاتړ وکړ چې وایي جمهور رئیس له دوه دورو نه زیات نشي انتخاب کېدلی. په دغه ورځ باندې اخوډه پیښ شو. په بنګي کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شولو او 14 تنه ټپیان شو. د چهارشنبې د ورځې د رای اچونې نه د مخه هیواد د ملګرو ملتونو په سوله ساتونکو فرانسوي قواوو باندې تکیه لرله چې د رای ورکوونکو او انتخاباتي حوزو امنیت ساتي. د شمال په ډیرو ښارګوټو کې اوس ملي اردو لیدل کیږي. په بیراو کې سلطان بیا ډاډ ورکړ چې یاغیان به خلکو ته اجازه ورکړي چې رای په صندوقونو کې واچوي. سلطان وایي انا موږ به د خپلواکۍ په خلاف د افریقا د مرکزی جمهوریت لپاره رای ورکړو، او په بنګي کې مشرانو ته دا په یادوو چې موږ موجود یو.
د اوونا تر اوو او ورځی په اونیکی
تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه د ازادۍ د رادیو پیغام واورید. د سوریې د رژیم د یو مهم مخالف وسلوالې ډلې جیش الاسلام د مشر زهران علوش ته وژل کېدون وروسته هغه پلان ځنډیدلی دی چې په زرګونو جنګیالیو د راویستلو لپاره په پام کې نیول شوی و چې دا وخت له دمشق سره نږدې د یرموک په کمپ کې بند پاتې دي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د تلویزیون د رپورټ تفصیل به زه سید سلیمان شاه تاسو ته درواورم. ټاکل شوی وه چې په زرګونو جهادي جنګیالي او د هغوی د کورنۍ غړي د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د څارونکو تر نظارت او څارنې لاندې د یو محلي اوربند له مخې د سوریې د پایتخت سره څیرمه پروت د یرموک له کم نه خوندي سیمو ته په امن کې وځي. خو وروسته له هغې چې د جمعې په ورځ د جیش الاسلام رهبر زهران علوش په یوې هوایي بمبارۍ کې د خپلو څو نورو مهمو قمندانانو سره یوځای د دمشق نه د باندې د غوطې په سیمه کې وژل شو، دغه پلان وځنډول شو. توقع کېده چې 4000 وسلوال جنګیالي د دمشق په جنوب کې واقع د فلسطین د مهاجرو کمله به په سرویسونو کې ووځي او هغو سیمو ته به ولاړ شي چې د مخالفانو په کنټرول کې دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه چې سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس په نوم یادیږي او مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د زهران علوش د وژلو نه 3 ساعته وروسته د قلابند شو جنګیالو د وسلو پروګرام په وروستۍ شیبه کې وځنډول شو. علوش او د هغه د ملګرو د وژل کېدو تفصیلات تر اوسه پورې سم نه دي څرګند، خو ځینې خبري رپورټونه وایي چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د هوایي قواو د جټ الوتکو په برید کې په نښه شوی و. دغه هوایي برید اصلا د سوریې جټ الوتکو د جیش الاسلام د قمندانانو د غونډې په دوران کې وکړ.
معلومات استخباراتية دقيقة وبالتعاون مع المواطنين الشرفاء نفذ سلاح الجوف الجيش العربي السوري عملية جوية نوعية.
دا د سوریې د رژیم د یو لوړپوړو قمندان غږ دی چې وایي د سوریې د عربي جمهوریت د هوایي قواو جټ الوتکو دغه حمله وکړه. د ملګرو ملتونو څارونکو د ای پی خبري اژانس ته وویل چې زهران علوش د یرموک د کمنه په امن کې د وسلوالو جنګیالو د راویستلو تضمین ورکړی و. اوس معلومه نه ده چې دغه کار به امکان ولري او که نه. دغه خلک له ډېرې مودې نه د سوریې د رژیم د ځمکنیو قواو د محاصرې لاندې و او وتلی نشي. علوش چې د 40 کلونو په شاوخوا کې عمر لرو د سوریې د رژیم د مخالفانو په جمله کې د هغو جهادي قمندانانو په جمله کې و چې ډېر غښتلی ګڼل کېده. جیش الاسلام په ختیځ غوطه او د دمشق په ختیځ دوما کې د سوریې د رژیم نه ډېرې سیمې قبضه کړې دي آلوس چې په سعودي عربستان کې په اسلامي علومو کې ماستری اخیستې وه، په محبس کې د څو کاله بند تیرولو وروسته په 2011 میلادي کال کې د سوریې د رژیم لخوا د عامې معافۍ په دوران کې له قید نه آزاد شو او وسلواله مبارزه پیل کړه. د جیش الاسلام وسلوالو څو ځلې په دمشق کې د سوریې د رژیم د طرفدارانو مرکزونه ویشتلي. آلوش د امریکې د ډیلی بیس انټرنیټي ورځپاڼې سره څه موده مخکې په یوې مرکه کې ویلي چې دی د جبهة النصرة له سیال اسلامي ډلې سره اړیکې نه لري، په بنیادي ډول ورسره علمي او فکري اختلافات لري، مګر د دغې ډلې د شرعي چارو د مسؤول ابو ماریا القحطاني احترام کوي. ویل کېږي چې ابو ماریا القحطاني یو وخت د القاعدې د پخواني مشر اسامه بن لادن نږدې معتمد و. زهران آلوش د سوریې په باب د اوباما د حکومت د پالیسۍ او په ځانګړې توګه د لویدیځو ملکونو د دیموکراسۍ مخالف و، او دا دلیل وړاندې کوو چې لویدیځ قدرتونه تل د دیموکراسۍ په نامه په اسلامي ملکونو کې د خپلو سیاسي مقاصدو پوره کولو په خاطر د بشار الاسد په شان او باشان په زور مسلط کوي. په سوریه کې کورنۍ جنگ چې تقریبا 15 کاله مخکې پیل شو، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون د ریپورت له مخې 2,50,000 کسان پکې وژل شوي دي او له 4,000,000 زیات ملکي وګړي مجبور شوي دي چې د سرپناه اخیستو په خاطر ګاونډي هیوادونو ته وتښتي.
بدستایم تولو مر بدستایم تولو مر بدستایم تولو مر بدستایم خود مر را تبوایا جانا نچ زستایم تمہارا تبوایا جانا نچ زستایم تول مر بدستایم تول مر بدستایم تول مر بدستایم تول مر بدستایم تمہارا تبوایا جانا نچ زستایم تمہارا تبوایا جانا نچ زستایم
دا واشنگتن دے دماغستان 8:09 دی. د ننګرهار ولایتي چارواکي وای چې د ننګرهار د پخواني والی حاجی عبدالقدیر د زوی ظاهر قدیر د طرفدار وسلوالو او داعش ترمنځ جګړه شوې ده. هرې ډلې د مقابل ډلې د کسانو د څلورو کسانو سرونه پرې کړي دي. زموږ همکار زیبا خادم د مولوی عابد او وحید مجدا سره په دې اړه یوه مرکه کړې ده چې اورېدو ته سپام راړو.
مولوی صاحب عابد غواړم ستاسې نظر واورم د دغه تازه پیښې په باره کې چې د چین په ولسوالۍ کې شوې ده چې د حاجي ظاهر قدیر طرفدارو وسلوالو او همداشان د داعش د ډلو کسانو د مقابل لوري د څلورو کسو سرونه غوڅ کړي دي. د دې تاثیر بس ولې دوی داسې کړي دي؟
اصلاً دغه چې اسلام د نوم نه مليږي چې اسلام سلامتي او د صلح دین دی. اسلام کې د انسان د عزت نشته دی. د مسلمان په هر حالت کې د مصلح کول یا د فرقه تکول یا د ناس وختیقه تکول دا شی نشته دی. او د نومه جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې کړي تاسو به پر جانب مقابل دشمن هغه د مصلح کوي. په بعضي سلسله حالات کې هغه په اسلام کې کم دي. قرآن الكريم في الله فرمي وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به كشيء تتاسر شات تكليف درك أو بازاد يكرر ما ما غسي كول إشتاس يا غتا جزاور كي وتكليف فطور كي تنجي تاس لغر كلي
خا
فده أساس ماني دا پا حالت کې چې په مملکت کې قرآني شریعه نظامي او د قاضي د لارې نه لکه د قصاص مسله چې څوک وژني نو قاضي په حکم لیکولی شي چې هغه قاتل قصاص یې مثلا لکه څنګه په غلا کې د قتل یاد مثلا دا خپل اصول دي. تاسو فکر کوئ چې افغانستان کې جنگي حالات کې دغه مسله لمړی دیش وړاندې کړی ده؟ دیش څنګه په افغانستان ته داخل شو؟ په ننګرهار کې د پښینور او د کورن څخه خلک حلال کړي دي، سرونه ونه قطع کړي دي، خپل لاسونه دامونه هغه ورنه قطع کړي دي، دمونه ونه کېنه وړي. نو کله دا د دې مسولیت اصل دی ځکه په غاړه باندې د افغانستان خلک په جنگي وضعیت کې قرار لري.
مولوی صاحب دا خو صحیح چې جنگي حالت دی، مګر تل سره د دې چې جنگ په ملک شته دی، په یوسیمه کې بل سیمه کې، مګر حکومت شته دی. آیا دا کېدای شو چې د حکومت سره په دې باندې خبرې شوې؟
اصلا زه درته وایم چې حکومت اصلا شته نه دی. چېرته حکومت موجود دی نو ټول دیش به درته څلور سوه کسان نه وي، او دا شپږ میاشتې کېږي چې په ننګرهار کې یوه لوبه شروع ده. زه اکثر خلک دا فکر کوي چې دا لوبه د حکومت دخوانه شروع ده. یعنې پارلمان په خپله قوه مقننه ده. د پارلمان وکیلان ولې دومره مجبورېږي چې دغسې یو حرکت مثلا شروع کړي چې په هغه حکومت په هغه باندې ناراض وي؟ حکومت ولې دومره کمزرفته حکومت وي چې خپل یو وکیل په نیمه شخانې کولی شي هغه سره همنګي وکړي؟ یو وکیل چې مثلا دا عمل کوي هغه د خپل موکلین دخوانه مجبور شوی څنګه وي؟ کله چې فکر وکړي خپل اجزار خو په کابل کې قرار لري، معاون د پارلمان د ولسي جرګې دی، هغه چې په هغه ځای کې دا عمل اجرا کوي، خو د حکومت دوه ترمنځ سره همهنګي نشته. د اصلي خبره دا ده چې د حکومت نه وي، نو حکومت ضعیفه دی.
اوس به نو د دې نتیجه سي په دې ولس باندې داعش به ضعیف شي او داعش به وویریږي او جنگ به بند شي؟ لاړ بشي د سیمه نه به ووزي؟
نتیجه دا ده چې د خلکو مظلوم ولس سره دا قتل کیږي، دا نن سره غوڅ کیږي، دا د ولس بچی چې بده کې وژل کیږي، ولس د دولت نه مړ شو، د بیکاری نه ولس ضرب ضرب نه ګرځي، ولس سره هغه د شپې خو.
نو مولوی صاحب نو ولس ولې اوس قومي اتحاد جوړي او ټول زی جنگي د دوی خنور بچانو وژل کیږي؟
تاسو خپل فکر وکړئ چې شپږ میاشتې چې په منتخب باندې یو خارجي دنه حاکم وي، هغه خلکو کورونه شروع کوي، هغه خلکو قبرونه ورانوي، هغه مجبور دی ولس باخر څه کې دغه یو ورځ دا یو مشنه دا یو وخت نه دا یو کال لري. زه به ته خوري چې مثال یم پر اوسه کال په د کوټ په منطقه کې، یعنی یو نفر محارب دي چې الله پر خدا په کوټ کې تقریبا په سلو کې 15 دی چې سره طالبان حاکمو ټولن چې د کوټ خلک د ولس سره نږدې شوی دی. یو څه فاصله خلک د کوټ سپینګر ولا ما ختم کړی دا نن په کوټ کې 15 دی چې سره شریه حکومت ته 15 فیصله په ځای شته ولس چې هغه خلکو سره وي او هغه خلکو سره تزه ورکړي د حکومت ته خفي دا مثال په قواو او په سراګانو په دې مسله باندې ختمي
ډیر مننه مولوی صاحب عابد. محترم اوریدونکو، یوازې په افغانستان کې نه بلکې داعش د نړۍ په نورو ملکونو کې هم فعالیتونه لري او د دوی د جګړو نه ویره خبره شوې ده په دنیا کې. مونږ په دې حق له د وحید مجده صاحب نظر غوښتو. مجده صاحب، د داعش فعالیتونو د عراق نه نیولې تر افغانستان پورې ټول خلک په ویره او وحشت کې اچولي دي. آیا څومره چې دا خلک ویریږي دوی هم دومره قوي دي؟
بلې شکه دوی په سوریا کې او په عراق کې قوت په شکل و اسلام ښکاره کړی ده او هلته قوت لري. په ځینو ځایونو کې لکه افغانستان دوی دومره قوت نه لري، خو البته د ویرې اچولنې هغه تاکتیکونه چې دوی کاروي هغه د دې لامل ګرځي چې خلک د دې نه وډار شي.
د دوی سره څه ډول مقابله په کار ده؟ اوس مثلا د دوی سره مقابله څنګه کیدی شي په سیمه کې او په نړۍ کې؟
موږ یو تجربه مونږ لرو، هغه دا چې دغه مشکلات د جګړې لارې څخه نه حل کیږي. کدا د جګړې لارې څخه حل کیده په افغانستان کې شپږ دېرش کاله کېږي چې جګړه روانه ده. په نورو هېوادونو کې هم وګورو چې کلونه کېږي چې جګړې روانې دي، یعنی د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په نامه.
نو نړیوال ائتلاف د داعش د زور او قوت او بکول شي
تر اوسه پورې د زور څخه د قوت څخه داسې یو مشکل حل شوی نه ده. تاسو وګورئ د القاعده د ځپلو لپاره امریکا د یو ترلیون ډالر نه زیات مصرف وکړ. څومره خون خرابه وشوه افغانستان په افغانستان کې په نورو هیوادونو کې، او نتیجه یې اوس دا شوه چې یعنې د امریکا په نظر اوس القاعده د داعش په پرتله یو منظارې ډله ګڼل کېږي. او له بلې خوا د دې مشکل یو برخه اوس په اروپایي نړۍ کې سره ښکاره کړې ده. اروپا هم د دې ویرې ښکار ګرځېدلی ده. زه فکر کوم چې دا یو د دې په ځای چې جنګي تلوالې د دې په مقابل کې جوړ شي، باید په دې کې یو فکر وشي چې څنګه کولای شو هغه خلک چې دې ډلې سره یو ځای کېږي د هغوی ته ذهني قناعت ورکړل شي چې له دې څخه جلا شي.
ډېره زیاته مننه واحد مجده صاحب، کور دې ودان.
په واشنگټن کې د ماخوستن 8:00 او 55 دقیقې د خبرونه په پای کې د څو مهمو خبرونو ټکی یو ځل بیا ووري. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پرون د یکشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال راحیل شریف سره د ټیروریزم په خلاف مبارزې او د سولې پروسې په باب خبرې کړې دي. په وی خبر پاڼه کې چې پرون د یکشنبې په ورځ په ار کې خبره شوې ده کې ویل شوې ده چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې د طالبانو د هغو ډلو سره به د سولې مذاکرات کېږي چې د سولې او پخلاینې لپاره آماده یې. د پاکستان د پوځ د رئیس پرون د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس سره په کابل کې جل په جلا توګه ملاقاتونه وکړل. د عراق پوځ وایي چې د الانبار د مرکز د رمادي د کار په مرکزی برخو کې حکومتي ودانۍ له داعش نه نیولې دي او اوس انجنیران د اسلامي دولت د پاتې شو چاودیدونکو موادونه صحه پاکوي. تقریبا و نه کیږي چې د عراق پوځ د رمادي د ښار د نیولو لپاره عملیات پیل کړي وو. تر اوسه پورې نه څرګنده شوی چې په دغو نظامي عملیاتو کې څومره کسان وژل شوي او یا ژوبل شوي دي. د سوری د رژیم د مخالفانو د یوې مهمې وسلوالې ډلې جیش الاسلام د مشر زهران علوش د وژل کېدو وروسته هغه پلان ځنډول شوی چې په زرګونو جنګیالو د راوستلو لپاره په پام کې نیول شوی. دا خلک دا وخت د مصر نږدې د یرمک په کمپ کې چې اکثریت اوسیدونکي فلسطینیان دي بند پاتې دي. د ایران جمهور رئیس آیت الله علی خامنهای د یکشنبې په ورځ په خپل وینا کې ویل چې د مسلمانانو په حقله د نړیوال فکر بدلول د مسلمانانو وظیفه ده. خامنهای چې په تهران کې د مسلمانانو د اتحاد په نړیوال کانفرنس کې وینا کوله وی چې مسلمانانو ته پکار ده چې د اسلام په حق له په انټرنیټ او نړۍ کې چې کوم منفي فکر خپر شوی دی دغه فکر د بدلولو لپاره باید حل ځلې وکړي. هغه په مسلمانانو باندې په دې وجه هم انتقاد وکړ چې په سوریه، عراق او یمن کې چې کوم تشدد او ظلم روان دی په هغه باندې خاموشه پاتې دي. د ایران جمهور رئیس په سعودي عربستان باندې هم انتقاد وکړ او ویل چې د سوریې د حکومت مخالفانو ملاتړ کوي او په یمن کې د حوثیانو په خلاف هوایي بریدونه پیل کړي دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی پر سعودي عربستان باندې الزام ولګو چې په سیمه کې غربت او ټیریزم ته وده ورکوي. ایران په سوریه کې د بشار الاسد رژیم ملاتړ کوي او د کلون رئیس د بشار الاسد رژیم سره پوځي او سیاسي مرستې کوي. اروپایي اتحاد د اسرایلو د حکومت د هغه قانون قندنه کړې ده چې پکې ویل شوی دي چې په هیواد کې کارکوونکي غیر دولتي موسسې باید دا خبره وکړي چې څوک سره له خارج نه مالی مرسته کوي. او د متحده ایالاتو د ټیکساس په ایالت کې د طوفان له امله د وژل شوو کسانو شمېر یو لسته رسېدلی دی. دغه کسان په طوفان کې او د طوفان له کبله وروسته یا د طوفان له امله په ټرافیک پیښو کې مړه شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نن په کابل کې د تودوخې لوړ درجه لس او ټیټه منفی درې درجه اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړ درجه 12 او ټیټه منفی درې درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. په هرات کې د تودوخې لوړ درجه 12 او ټیټه منفی درې. په فیض آباد کې د تودوخې لوړ درجه 2 او ټیټه 1 درجه. په بامیان کې د تودوخې لوړ درجه 1 او ټیټه منفی 1. او په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 6 په پېښور کې تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه 9 درجه او په کوټه کې تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 2 او دلته په واشنگټن ډي سي کې تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 9 درجه سانتي ګراد په حساب باندې اټکل شوی دی. محترم اوریدونکو زموږ د هم نن ساعت پښتو خبرونه هم په دې ځای کې پاتې ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښتیا خبرونه شروع کیږي. موږ به د افغانستان په وخت مخام په اوبو جوړې اساسي خدمت کې حاضر شو. ورځ مو په خیر.